کابل کې د مازیګر 4 بجې وې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ز فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. جرمني په افغانستان کې خپل ماموریت تر لسو نور میاشتو پورې وغځوه. دا او نور مطالب په همدې خبرونه کې راځي. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. جرمني په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاو. ولسمشر جو بایدن وایي د می تر لومړۍ نیټه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی او د اروپایي ټولنې مشران د ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د ویش پر سر د اختلاف په حل بریالي نشول. بشپړ خبرونه. جرمني په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاو. دا پریکړه د می ل لومړۍ نیټه ورسته چې د امریکا او طالبانو د سولې د موافقه په اساس له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو مهلت دی په افغانستان کې د جرمني ځواکونو پاتې کېدو ته لار هواروي. په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د مارچ په 1 نیټه پای ته رسیږي. د جرمني پارلمان پرون پنځشنبه هغه لایحه تصویب کړه چې په افغانستان کې د شاوخوا 1500 جرمني سرتیرو پاتې کېدل تاییدوي. د افغانستان حکومت د جرمني د پریکړې هرکلی کړی خو طالبانو یې پر وړاندې کلک مخالفت څرګند کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ستونزمن کار دی، خو هغه په عین حال کې ټینګار کوي چې امریکایي ځواکونه به راتلونکی کال په افغانستان کې حضور ونه لري. خاغلی بایدن پرون پنځشنبه د ولسمشر په توګه په خپل لومړنی خبری کانفرنس کې دا څرګندونه وکړه. هغه وویل چې دای نه غواړي 2500 امریکایي سرتیری د یوګدې موډل لپاره په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د موافقې لمخې ټول بهرني ځواکونه د طالبانو لخوا د امنیتي ضمانتونو په بدل کې باید د سګنی کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووزي. د امریکا ولسمشر وویل چې د دې موافقه بیا کتنه لا هم روانه ده. لاسه د رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې چین ته به اجازه ورنه کړي چې د نړۍ په لومړی قدرت بدل شي. ښاغلی بایدن پرون د مارچ په 15 په خپل خبري غونډه کې وویل چې پر چین به د سوداګرۍ په څیر په بیلابیلو برخو کې فشارونو ته دوام ورکړي. بایدن د چین ولسمشر د روسیې ولسمشر ته ورته شخصیت وباله.
Don't have a democratic with a small d bone in his body.
ولسمشر شی جین پینګ په خپل بدن کې حتی د دیموکراسي یو کوچنی حجو کې هم نه لري، خو خيار سره ده. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په شان سره ده چې فکر کوي استبداد دراتونکو لپاره غوړه لار ده. دا سې انګیري چې په دې پیچلې نړۍ کې دیموکراسي کار نشي کولای.
خغلی بایدن زیاته کړه د چین هدف دا دی چې د نړۍ مخکخ قدرت شي، خو د ویل د دې کار اجازه به ورنه کړل شي ځکه د په وینا متحد ایالاتونه به د پاملرنې په پایلا کې پرمختګ ته دوام ورکړي. خو بایدن په عین حال کې ټینګار وکړ چې هیواد یې له چین سره د تقابل په فکر کې نه دی. د اروپای ټولنې مشران د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د ویش پر سر د اختلاف په حل بریالي نشول. دوی خبرداري ورکړ چې دا اختلاف ښایي د دې ټولنې لخوا بهر ته د دې واکسین د ځینو ډولونو پر صادرولو د بندیز باعث شي. د اروپای کمیسیون مشره اورزولا واندرلن د اروپای ټولنې په پرونی آنلاین سرمشریزه کې وویل چې دا ټولنه به برتانیا او نورو هیوادونو ته د کورونا وایرس د واکسین صادرولو ته تر هغه وخت اجازه ورنکړي چې د درمل جوړولو کمپنۍ اروپای ټولنې ته د واکسین د ورکولو په برخه کې پر خپل ژمنو عمل ونکړي. د واکسین د ویش پر سر د دې اختلاف په محراق کې په هالند کې د استرازینیکا د واکسین جوړولو یو کارخانه ده چې د برتانیا حکومت یې د کورونا پر ضد د دې واکسین د ویش د کړې جز ګڼي، خو اروپایي ټولنې مخالفت کوي. استرازینیکا د برتانیا او سویډن د درمل جوړولو ګډه کمپنۍ ده. د اروپای شورا مشر شارل میشل هیله وښوده چې د دې کمپنۍ پر سر لانجه به د طرحې په مرسته حل شي.
And indeed there are some concerns, serious concerns.
The day company para jinjidi andeshta mushilamanu che da vaccine da vish pa barkha ki da europai kamisun da mechanism pamrasta ba da imkan tarlas shi che na yawazi da corona da vaccine tawlid balki vish ham prakhshi.
The europai tolane mashran da sarmashri ze tarpaya da AstraZeneca da 10 million dose vaccine da vish د څرنګواله پر سر د لنجې په حل ونه توانیدل خو دوی پریکړه وکړه چې په دې اړه خبرو ته به دوام ورکوي. متحده ایالاتونو د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو وروستۍ ازموینه د بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره یو اقدام بللی او غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل دا ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ګڼو پریکړه لیکونو څخه سرغړونه وه چې سیمې او نړۍ ته ګواښ پیښوي. شمالي کوریا پرون وویل داسې نوی توغندی ازمویلی دی چې له تاکتیکي پلوه رهبري کېدی شي. د شمالي کوریا د دولتي آژانس د راپور له مخې دا توغندي چې د ټکنالوژۍ نویو غوښتنو ته په پام جوړ شوي 2.5 ټنه سروکي لیږدولی شي. او چین په برتانیا کې پر ځینو سازمانونو او افرادو د هغه څه له کبله بندیزونه ولګول چې د دروغو او غلطو معلوماتو خپرول یې بللې دي. پیکینګ وایي دا غلط معلومات د اویغور د مسلمان اقلیت پر وړاندې د چین د چلند په اړه خپر شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په یو بیان کې وویل دا بندیزونه پر څلورو شرکتونو او د برتانیا د پارلمان د وکیلانو په ګډون پر نهو افرادو لګول شوی دی. دا اعلان د چین په شمال لویدیځه سیمه شینجیانګ کې له بشري حقونو د سرغړونو له کبله د ډیپلوماتیکو اړیکو د ترینګلتیا وروستی مورد دی. په همدې حال کې سلګونه اویغورانو پرون د ترکیې په پلازمینه انقره او استانبول ښار کې ترکیې ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی د سفر په اعتراض کې لاریون وکړ. دوی په شینجیانګ ایالت کې د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې له ترکیې د کلک دریځ د خپلولو غوښتنه وکړه.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. جرمنی په افغانستان کې د لسو نورو میاشتو لپاره خپل پوځي ماموریت وغځاوه. افغان حکومت په خبرګون کې وایي
موږ ته د خپل خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت دی. که نړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد له موږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي، هرکلی یې کوو.
په یو تفصیلي راپور کې به په افغانستان کې د تعصب او تبعیض پر تاریخي مخینې او عواملو په اړه واوري.
کله چې پردي لاسونه را وخېدل او له 1350 نه تر نن پورې په افغانستان کې ملي حکومتونه بیا رانغلل، دغه غیر ملي حکومتونه د پردو سره تړلي وو. دوی خپله بقا د ملت په نفاق کې لیدله.
د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشران د کورونا وایروس د واکسین د ویش پر سر موافقه ته ونه رسیدل. دغه ورځ په دوهمه نیمه کې په افغانستان کې د رسنیو سل کلن مزل په اړه تفصیلي راپور اوري او د ژوند په شیبو کې پروګرام هم لرو. اوریدو ته تاسو ته بلنه درکوم. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته په داسې حال کې چې امریکا د میتر لمړی نیټه پورې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل ستونزمن کار بولي. تازه جرمني په دې هیواد کې د خپلو سرتیرو پوځي ماموریت وغځاوه. د جرمني پارلمان پرون د لسو نور میاشتو لپاره په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د پاتې کېدو طرحه تایید کړه. دا هیواد د ناټو په چوکاټ کې حاضر دمه 1300 عسکر لري چې د افغان ځواکونو پر روزنې او له دې سرتیرو په ملاتړ بوختي. افغان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزه په برخه کې د جرمني د پریکړستای خو طالبان ورسره مخالفت شي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو وتو په اړه د ناټو د غړو هیوادونو د مشورو په دوام تازه جرمني پریکړه کړې چې عسکر لس میاشتې نور هم دلته پاتې شي. په افغانستان کې د جرمني عسکرو پوځي ماموریت د روان میلادي کال د مارچ میاشتې په وروستیو کې پای ته رسید. خو د دې پریکړې پر بنسټ به جرمني پوځیان د راتلونکي 2022 کال د جنوري تر وروستۍ نیټې په افغانستان کې پاتې شي. جرمني د دې پریکړې موخه د افغان ځواکونو روزنه او له دې سرتیرو ملاتړ بللی دی. افغان حکومت که څه هم د خپل خلکو او خاورې ساتنه د افغان ځواکونو مسؤلیت بولي، خو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د جرمني له دې پریکړې هرکلی کوي. د ملي امنیت شورا د دفتر وایر رحمت الله اندړ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ ته د خپل خاورې او خلکو ساتنه یو دایمی او ملی مکلفیت ده. کانړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد لموږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي، هر کله یې کوو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا له دی وړاندې ویلو طالبانو د دوهی تړون نه دی عملي کړی او نه یوازې دا چې جګړه یې نه ده کم کړي، بلکې د القاعده په ګډون یې له ترهګرو ډلو سره هم اړیکې نه دي پرې کړي. هغه خبره چې ملګرو ملتونو او د امریکا ځنیو چارواکو هم تکرار کړی ده، خو طالبانو بیا دا موضوع رد کړي. د المان د نوي پریکړې په اړه هم دا ډله غبرګون ښایي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې پریکړې مسؤلیت به د هغه چا پر غاړه وي چې د دوهې هوکړې ته ژمن نه پاتې کیږي.
کوم تعهداتو ته په نامه کې شوي باید هغه ته پوره التزام وشي. تعهداتو ته نه التزام ستونزې راولاړوي، او د ستونزو مسؤلیت به د هغه چا په غاړه دی چې تعهداتو ته التزام نه کوي.
د دې وړاندې یو شمېر رسنیو د طالب چارواکو له قوله لیکلي وو که چیرې د می میاشتې له وروستۍ نیټې هم بهرني عسکر په افغانستان کې پاتې شي، دوی به پرې بریدونه پیل کړي، خو د دوهې هوکړه به پر خپل ځای وي. جرمنی دا سیمهال په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت غځوي چې تیر شپه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په خپل خبری کانفرنس کې وویل دوی غواړي له افغانستان ووزي، خو پوښتنه دا ده چې څه وخت دا هیواد پرېږدي. هغه له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستو په اړه د مې لومړۍ نیټې ضرب العجل له تخنیکي اړخه ستونزمن وباله، خو زیاته کړه په دې اړه له خپلو متحدانو سره مشورې کوي. روانه اونۍ د ناټو سرمنشیان سټولتنبرګ هم وویل له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وستو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه له طالبان وغوښتل چې تاوتریخوالی راکم کړي او تر خوایې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. جرمني د اروپایي ټولنې د یو غړي په توګه د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې تر ټولو ډېر عسکر لري، او دا پریکړه یې د نورو هیوادونو د پوځي حضور د دوام لپاره هم زمینه برابرولی شي. د دې هیواد د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو هم له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وستو په برخه کې د بیړې پر ځای د دقت بحث مهم بللی او خبرداری ورکړی چې غیر مسؤلانه وتل به بدې پایلې ولري. اوس مهال په افغانستان کې 1300 جرمني پوځیان شته چې د ناټو په چوکاټ کې د افغان ځواکونو پر روزنه بوختي. په افغانستان کې له 2000 لومړي کال تر اوسه 950 جرمني عسکر وژل شوي، او د دې هیواد رسنیو له قوله تر 2013 کال په دې هیواد کې یوازې په پوځي برخه کې 14.4 میلیارډ یورو لګښت کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږوي، او د افغانستان په څولو اشارونو کې د اف ام پر 15 څپه خبرونه لري. تاسیساف او وزي ډول باندې اوریدلای شي. تاریخ په هن تبعیض د بشریت له پیدایښت سره نغښتې بولی، خو په افغانستان کې بیا د دې پدیدې د کرنې ټې په اړه روشانه ټکی نشته، خو د بیلابیلو حکومتونو پر مهال د اوج او پر ضد د مبارزو په اړه نظریات شته. که څه هم تاریخ په هن په دې اندي چې په افغانستان کې لکه د نوري نړۍ د ملت ترمنځ تبعیض نسته، خو په دې هیواد کې د بهرنیو د لاسوهنو وروسته ډول ډول تعصب ته لمن وهل پیل شوی دی. خو په دې منځ کې یو شمېر ځوانان هم ستا چې له تبعیض سره مبارزه کوي او د ملت لپاره یې زهر ګڼي. په دې اړه زموږ همکار د بل راپور ته غوښتي.
که څه هم قومي، ژبني، مذهبي، نژادي، سمتي، ګوندي او آن ملتي برتري د انسان فطرت ګڼل کیږي، ولې ځینې وختونه دا ډول فکر تبعیض ته زمینه برابروي؟ روانپوهان د هر ډول برتري فکر سره د افراط او تفریط شرایط کړي او د منځلاري یا وساطت غوراوي وړاندیز کوي. د دوی له انده د هر ډول برتري فکر د نورو پر وړاندې تبعیضي چلند ته لار پرانیزي او د ټولنو ترمنځ د واټن سبب کیږي. که څه هم تبعیض نړیواله موضوع ده او ټوله نړۍ ورسره لاسو ګریوان ده، ولې په افغانستان کې د دې پدیدې د پیل کره نیټه نه ده معلومه. تاریخ پوهان په افغانستان کې تبعیض خپراوي د بهرنیو د لاسوهنو زیږنده بولي. تاریخ پوه د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی حبیب الله رفیع وایي د تاریخ په اوږدو کې هرې بهرنۍ دسیسې هڅه کړې چې په دې هیواد کې مذهبي، قومي، ژبني او سمتي تبعیض ته لمن ووهي، خو بریالي شوي نه دي.
کله چې پردي لاسونه راوغځېدل او له 1350 نه تر نن پورې په افغانستان کې ملي حکومتونه بیا رانغلل، دغه غیر ملي حکومتونه د پردو سره تړلي وو. دوی خپله بقا د ملت په نفاق کې لیدله. له هغې ورځې نه په ملت کې نفاق هڅه وشوه، لیکن بیا هم د ملت منځ ته نفاق نه دی تللی.
ښاغلی رفیع په وروستیو کې د ځینو تبعیضي چلن هم د همدې بهرنیو دسیسو دوام ګڼي، خو تاریخ لیکونکی او د پوهنتون استاد غلام محمد محمدی بیا په افغانستان کې د تبعیض پراختیا په معاصر تاریخ پورې تړي او وایي په افغانستان کې د بیلابیلو واکمنانو د واکمنۍ پر مهال ډول ډول تبعیض ته لمن وهل شوي.
تعصب د افغانستان له معاصر تاریخ سره اړیکه لري چې اوس هم روان دی او اوس هم موږ بیلګې ګورو او کېدای شي نور هم دوام وکړي.
خو څنګه کولای شو له طبیعي سره مبارزه وکړو؟ په دې برخه کې تر ټولو مهم غږ پر ځوانانو کېږي. ټولنپوهان وایي د افغانستان ټولنیز جوړښت ځوان دی او دا قشر کولای شي په دې برخه کې داسې پروګرامونه پلي کړي چې د تبعیض د پرمختګ مخنیوی وکړي. سیرت نوري چې د افغانستان په شمال کې ژوند کوي او د تبعیض د مخنیوي لپاره یې بیلابیل کلتوري پروګرامونه پلي کړي وایي د افغانستان ټولنه له بیلابیلو قومونو جوړ ترکیب دی او دا فکر چې بل هم زموږ په رنګ دی کولای شي تبعیض را کم کړي.
خپل کلتور او فرهنګ سره لري که چیرته دغه تفاهم او دغه پوها زیاته کیږي تفکر زیاتیږي مثبت رنگ راوړي او د دې ترڅنګ کولای شي په ټولنه کې او بدلون رامنځته کړي.
خو راحت ګل زیارمل بیا دې اندېښمن کړی چې له یو شمېر لوستو ځوانانو ځینې سیاسيون په قومي ژبني او سمتي باندې ګټه اخلي او په غیر شعوري ډول د تبعیض او خپلو ګټو لپاره کاروي.
تبعیض یا قومي تبعیض سمتي تبعیض یو څه هوا ورته ورکړل شوې ده. دا اکثره د سیاسيونو د خوانه دا هوا ورکول کیږي او ځینې مجبور ځوانان یا هغه ځوانان چې هغه غواړي چې ځینو واکدارانو یا زورواکانو تر سیوري لاندې رشد وکړي هغه په دې تبعیض کې استعمالیږي. سره د ټول لوست سره د ټولې پوهې
ټولنپوهان وایي په افغانستان کې د تبعیض د لا پرمختګ د مخنیوي لپاره عامه پوهاوی اړین دی او ټولنه باید په دې وپوهیږي چې کومې کړنې په یو نه یو ډول د نورو پر حقونو تیرې دي. خو هغه څه چې مطرح دي تر ډیره د دې ډول پروګرامونو کموالی او تر خواهی د حکومت لخوا د ټیکې ته کومه پاملرنه ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غلازدی رادیو اوري اوس په مخ کې تر دې چې د ولایتونو راپورونه راوخلو کابل ته ورسو. د کابل شاروالي په دې شار کې د بسونو فعالیت بیا پیل کړ. د دغه ادارې مسولین وایي چې لسګونه بسونه بیا جوړ کړي دي، ترمیم کړي دي او د فعالیت په پیل دو سره به له کلونو وروسته د کابل شاریانو ستونزه حل شي. دغه بسونه چې د پینځو بسونو کار یې پرون په کابل کې ازمایشتي ډول پایل سو. د کابل په احمد شاه بابا مینه کې به دوی فعالیت لري. په دې اړه نور تفصیل به زموږ همکار په راپور کې وره.
کابل ښار چې نږدې 15 میلیونه نفوس لري، سره له دې چې خاري بسونه لري، خو خلک یې د ترانسپورت په برخه کې لستونځو سره مخ دي. خو اوس د کابل ښاروالۍ د زړو بسونو لبیا ځلی جوړونې سره هڅه کړي چې د کابل ښار د ستونزې تر یو حده حل کړي. د کابل ښاروال داود سلطان زوی د پنځشنبه په ورځ د پنځو بسونو فعالیت په ازمایښتي ډول د کابل ښار په احمد شاه بابا مینه کې پیل کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل دا بهر به تر راتلونکي ویونی د کابل په ټول ښار او ولسوالیو کې پلې کړي.
دا د خلکو د اسانتیا لپاره، د خلکو د تاګور اتاک لپاره یو نوی ګام دی چې ښاروالي د مسؤلیت په غاړه ونیوله او دا امتحاني مسیر مونږه شروع کړله او ان شاء الله دا موضوع که موافقه تیر شي او د خلکو همکاري موجوده وي او خلک سم استفاده وکړي د خدماتو نه دا موضوع پراختیا پیدا کوي په نورو ساحاتو کې، په لویدیځې خوا کې، شمال خواته او جنوبي خواته هم.
دا بسونه چې شمیر یې 200 ترسیږي په یوې امریکایي کمپنۍ پورې اړه لري او اوس تازه د کابل ښاروالۍ لخوا بیا ځلی ترمیم او نارنجي رنگ ورکړل شوی دی. د دې بسونو چلوونکي د ښاروالۍ کارکونکي دي او هغه څوک چې ورسخه ګټه پورته کوي باید ټیکټ ولري. دا بسونه د 150 کسانو ناستې ورتیا لري او د کابل ښار په 1500 لوریو کې به تګ را تک کوي. خلک وایي هیله لري چې دا بهیر د کابل ښار نورو برخو کې هم ژر تر ژره پیل شي، ځکه اقتصاد یې چندان ښه نه دی او داسې خدمتونو ته اړتیا لري. دوتنه کابل خاریان شمع او حیات الله
خاری بسونو ته د خلکو نه لاسرسي کابل خاریانو ته ډیره زیاتې ستونزې راولاړې کړې دي. تازه مونږ خبر شولو چې کابل ښاروالۍ خاری بسونه فعال کړې دي. دا یوخه خبره ده او مونږ تمه لرو چې له دې سره به په دې برخه کې شته ستونزې حل شي.
دا اقدام مشستایو مشه اقدام دی نیک اقدام دی هله چې عملی شي او همدار از یعنی دوام وکړي د سینې چې 15 ورځې لپاره د فیسبوکي تصویرونو په خاطر باندې کار ورجن واخلي بیا ورسته بند شي بیا ورسته همدا سپات شي لکه مونږ چې څوخ مخکې د میټرو خبره ولا د میټرو خبره همدا سپات شو
د کابل خاروالی بیا د خار له اوسیدونکو غواړي چې لدې بسونو څخه د ګټې اخیستنې پر مهال خاري فرهنګ او ټولنیز چلن په پام کې ونیسي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو که در انترنت اسانتیا لری نو در ازادی رادیو ویب سایت هم ورسیز مش خبرونی پا جواندی برنه همه ورد لیسی تکراری ورد لیسی او راپورون او خبرون مول وسته لیسی پا تمو در ازادی رادیو تکی کم یا ازادی رادیو تکی ارگ. خوست به ورسو د خوست مرکز اړوند لټکو سیمې په خوړ کې واستنادي دیوال جوړ سوی چې د لسکونو کورونو کلیو سړک او د شمال د لوی پله د تخریب مخینه ونیوله. د خوست چارواکي وایي تر اوسه هم د اوبو د مدیریت په برخه کې لګنستون سره مخامخ دي، خو دوی زیاتوي چې دا ډول یو سلو پنځه او یا نورې پروژې هم مخکې له مخکې سروې کړي دي چې کارونه به یې پیل سي. نور حال زموږ د همکار پر راپور کې.
د خوست د شمال خړ په مسیر کې یو استنادي دیوال جوړ شو چې د دې استنادي دیوال د ډیرو کورونو سړک او کرنیز ځمکو د تخریب مخه ونیوله. د خوست چارواکي وایي د دې خړ په اوږدو کې د شمال لوی پل چې په ډیر لوړ قیمت جوړ شوی، هغه هم د سیلابونو په موسم کې د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ و، چې اوس د دې استنادي دیوال په جوړېدو یې ساتنه وشوه. د پنجشنبې په ورځ د لټکو د خان کلي په سیمه کې چې د یاد استنادي دیوال پرانیسته پکې وشوه، خوستوالي تورن جنرال محمد کټوازی آزادۍ راډیو ته وویل
یو استنادي دیوال 315 متر طول لري. دا د استنادي دیوال خان کلی کورونه او دا مځکه ټول دی وبولې وړلو دا ساتلې ده. خو به هم د کلی خلک ته د ډول زراعت لمنځور او هغه لوی پل چې جوړ شوی ده، دغه پل نه هم څنګه وتیردل چې هم تخریب سره مخامخ کړی. نو د دغه استنادي دیوال په جوړولو سره دا ټول مشکلات را پسوي دي او ان شاء الله کوشش وکړو چې دغه سړک چې بس دی د یو استنادي دیوال په سر باندې جوړ شوی ده، دا به هم پوخو پرګان ته به ورکو.
د لټکو د خان کلی استنادي دیوال ته سیموالم خوختي وای په خو به چې کله سیلابونه راغلل نو دوی مجبورو چې په فرعي لارو خارته ولاړ شي.
هدایت الله مل زایم دغه استنادي دیوال نمخ کې مونږ ډیر ستونزې لرلې. کله به چې سیلابونه راغلل نو مونږ په موټر په دالر نشل بوله، په پریل یار مو بزورته تلو چې مریضون بو خطه داسې مریضون چې زنانه بو وي ابو نشو کړل چې مطلب یې لیار نه چې هغه خروپی وي رپتمات وکي ته په مشکل جوړیدل. و کین چې ډیر خوخي مونږ د خلک د منطقې خلک ځکه چې پدانه د ورځې تقریبا یو 500 متر رفتمات کی، نو هغه ستونزه چې مونږ یې لري په سر لرله هغه اوس حل شو.
بل لوري ته د شمال خورم د فرعي حوزې رئیس انجنیر زین الله نسیمی وایي تر اوسه هم د اوبو د مدیریت په برخه کې لګاڼ ستونزه سره مخامخ دي او دا ډول 115 یا پروژې مخکې سروې کړي دي. خاغلی نسیمی زیاتوي دوی د پروژو په سروې کې د ولسوالیو انډوریزې پرمختیا اصل په پام کې نیولی دی.
په اوس کې موږ تقریبا 115 د تحکیم سواحل یا استنادي دیوالونو د سربندونو او کنالونو پروژې موږ سروې کړي دي، ډیزاین کړي دي، ځینې دلته دي، ځینې په مرکز کې دي، پروسس لاندې دي. اله د په راتلونکي کال کې باید توجه شي. هغه به د خوست په 12 ولسوالیو دریو ادارې وحدونو کې په ټولو کې ان شاء الله هغه متوازن انکشاف په نظر کې نیول دي. خطه په کلاندرو مساحلو او سپیر ولسوالۍ کې موږ پروژې سروې کړي دي، نو هغه به ان شاء الله نوبه کوي.
د یادونه ورده خوست تیز او شرکنده موسمي بارانونه لري چې له کبلې خړونه راوځي او دا خړونه او سیلابونه دومره سرعت لري چې نږدې کلیو کورونو او کرنیز ځمکو ته زیان رسوي. یاد خړونه چې اوس په خوست او د هیواد په کچه افغان حکومت د مدیریت کولو په هڅه کې دی، ډیر کلی بشري ناورینونه هم منځ راوړي دي.
له خوست څخه به کونړ ته ورسو. د کونړ د شلتن ولسوالۍ کې هیڅ ښوونځی ودانۍ نه لري. دا ادا د دې سیمې خلک کوي. دوی وایي چې زده کوونکي او ښوونکي د باد او باران پر مهال د ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. دوی د غرض له حکومتي مسؤلینو څخه غواړي چې یا د ستونزو ورته هواره کړي. په دې اړه له سیمې څخه زموږ همکار یو راپور لري په ګټه به واورو.
د کونړ شلتن ولسوالۍ ټوله ته خونځي لري چې د زده کوونکو او ښوونکو په وینا یې
ټول بے سرپنا او دوی لستونز سره مخ دي. د زده کوونکو په خبره چې په باد او باران کې له درسونو پاتې وي. نصر الله د شولتن د مرکزی لیسې د یو لسم ټولګي زده کوونکو دی وایي
منګ د شنا اسمان لاندې باران لمر دې ته درس وایو کوم وس کې لرګي اگر اوړي چوپال یو څه پرتزان ته جوړ کې خو بیا هم هغه چې کله توپان سیلی راشي هغه په دې بل راوړي بخاورو کې کینو مسار جامې واغوندو غرمې تبيام جامې مخیرنی
خون کې باید یو باکیفیت معرف لپاره خچا پیره لازمی شرط ده. خو دوی د شولتن په یو خونځي کې هم دغه سانتیا نه لري. مولوی سید احمد حامد د شولتن ولسوالۍ د سونو په خونځي کې خون کې دی وایي
څومره مکاتب زمنګ په شولتن په ولسوالۍ باندې وجود لري هغه یو هم سرپنا نه لري. ټول همداسې په شړو دشتو باندې دي، پس میدان باندې دي، خیمه نه لري، ترپال نه لري، هیڅ یو شی نه لري. کله چې باران وي هغه ورځ باندې شاګرد نشي کولای، استاد نشي کولای چې مکتب ته حاضري وکړي. کله چې نور سیوای هم کار چې کوم دی د درسونو نه
د شولتن سیمایي چارواکي هم له ولایتي او مرکزی حکومت په دې ګیله کوي چې ولسوالۍ په تیرو شلو کالو کې د آبادۍ او بیا رغونې په چارو کې له پامه غورځول شوې ده. د شولتن ولسوال حاجي عجب خان وایي حکومت ته ولسونو ښوونځیو لپاره ځمکه هم ورکړې، خو تر اوسه د ښوونځي د ودانۍ په نوم کومه خښته نه دی ښودل شوې.
مکاتب د وقف خاتون هم شوي، ځمکه هم ورکړل شوې ده، ټولې مسالې خلاص شوي دي، خو د بدغ مرغه اوسه پورې یو مکتب آبادي هم شروع شوی نه ده. زموږ مکاتب یو مسوره نه لري، د شولتن لواله درې پورې ماشومان غونډ بیدیا د شنه اسمان لاندې ناست دي. خو زه په دې افسوس کې ایران مچکی یو پاوسي مټ شولتن کې موندل کېدو.
د کونړ پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي په تیرو کلونو کې په شولتن کې د امنیت د نشتوالي او پرې د پاکستاني پوځ له لورې د پرله پسې توپچي بریدونو له امله دوی د آبادۍ چارو ته نه دي پرېښودل شوي. خو اوس یې د شولتن اته ښوونځي د اقرا په نوم د ښوونځیو جوړولو پروژه کې داخل کړي دي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار اخونزاده
هلته اته به مکاتب مونږ لرو او واقعا هم چې د هغې مکاتبو تعمیرونه نشته دی، لیکن د نان اقرا برنامه چې کومه شروع کېږي د خیر سره په هغې کې مونږ سره ژمنه شوې ده دغه ټول مکاتب اته واړه مکاتب په دغې برنامه کې شامل دي، انشاءالله دغه ټول
شولتن ولسوالۍ کې دوه لیسې، درې منځني ښوونځي او درې لومړني ښوونځي شتون لري چې پکې د شپږو سو نجونو په ګډون نږدې 2000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. شولتن د ډیورن کرخې ته څیرمه پرته ولسوالۍ ده چې له تیرو شاوخوا یولسو کلونو پرې د پاکستان پوځ د توپونو او نورو وسلو بریدونه کوي. دغو بریدونو خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو وړولو سربیره کرخې سره نږدې کلي او کورونه هم له اصلي اوسیدونکو خالی کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
اوسمه نړیواله موضوع د اروپای ټولنې د 22 غړي هیوادونو مشران د کورونا وایروس د واکسین د ویش پر سر موافقه ته ونه رسیدل. د دې ټولنې یو شمېر هیوادو ته د کورونا وایروس نسبتا ډیر واکسین رسیدلې، ځینو لښت لاسه کړی، خو له اروپا بهر په لسګونو میلیونه دوز واکسین صادر شوی دی. جزئیات احمد شي برکوي.
اروپای ټولنه د غړو هیوادو ترمنځ د کووید-19 واکسین د توزیع په برخه کې د اختلافاتو د حل پر سر موافقه ته ونه رسیده او خبرداری ورکړ چې شایي دا ټولنه د کورونا واکسین د ځینو صادراتو مخه ونیسي. د اروپای کمیسیون رئیس اورسولا فون ډیر لاین د پنکټن پیپرز خبرداری ورکړ چې اروپای ټولنه په بریتانیا او نورو هیوادو ته تر هغو د واکسین د صادراتو اجازه ورنه کړي چې د اتحادیې له غړو هیوادو سره د واکسین د صادراتو کړې شمني نوي پر ځای کړي. فون ډیر لاین هغه آنلاین غونډې ته چې پرون د ویډیو کانفرنس له لارې وشو وویل زما پاند دا ښکاره ده چې تر هر څه مخکې د استرازنیکا کمپنۍ وړاندې تر دې چې نورو هیوادو ته صادرات وکړي خپلې کړې شمنۍ له غړو هیوادو سره پر ځای کړي. تمرکز په هالنډ کې په استرازنیکا کمپنۍ ده چې بریتانیا دې کمپنۍ ته د کورونا واکسین د مهم واردونکي په سترګه ګوري. د دې سرمشریزي په پای کې د اروپای ټولنې مشران لا هم پر دې موافقه ته ونه رسیدل چې څرنګه را روان 10 میلیونه ډوز واکسین وویشي، خو پریکړه یې وکړه چې د سفیرانو په کچه به په راتلونکي غونډه کې پر دې موضوع خبرې وشي. د اروپای ټولنې د تدارکاتو د پروګرام لمخي ټولو هیوادو ته باید یو ډول واکسین ورسی شي، خو ځینو ته تر خپل سهمی لږ رسیدلی دي. اکثر اروپای هیوادونه فکر کوي چې سیستم سم دی، خو ځینو هیوادو د دې پر ځای چې بیلابیل واکسینونه ترلاسه کړي د استرازنیکا واکسینې غوښتي دي. د واکسین په چارو کې د ځنډ سربیره اروپای ټولنه لا هم ډاډه ده چې د اوړي تر اخیره به 80% بالغ نفوس ته واکسین ورسی شي. د اروپای کمیسون مشر وون دیر لاین وویل چې د دسمبر له میاشتې راهیسې له اروپای ټولنې تر 80 میلیونه ډوزه ډیر واکسین 33 هیوادو ته صادر شوی دی او د اروپای ټولنې غړو هیوادو ته 80 میلیونه ډوزه رسولې دي.
دوستانو په دې سره د خبرونې نیمه برخې ته ورسیدلو. په کابل کې 4:30 دی. د مهمو خبرونو سرچې کې احمد تکلاور.
جرمنی په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاو. د افغانستان حکومت د جرمنی د پریکړې هرکلی کړی، خو طالبانو یې پر وړاندې کلک مخالفت څرګند کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ستونزمن کار دی، خو هغه په عین حال کې ټینګار کوي چې امریکایي ځواکونه به راتلونکی کال په افغانستان کې حضور ونه لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې چین ته به اجازه ورنه کړي چې د نړۍ په لومړي قدرت بدل شي. ښاغلی بایدن پرون په خپل خبري غونډه کې وویل چې پر چین به د سوداګرۍ په څیر په بیلابیلو برخو کې فشارونو ته دوام ورکړي. د اروپای ټولنې مشران د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د ویش پر سر د اختلاف په حل بریالي نشول. دوی خبرداری ورکړ چې دا اختلاف ښایي د دې ټولنې لخوا بهر ته د دې واکسین د ځینو ډولونو پر صادرولو د بندیز باعث شي. متحدو ایالاتونو د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو وروستۍ ازموینه د بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره یو اقدام بللی او غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل دا ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لګړو پریکړه لیکونو څخه سرغړونه و چې سیمه او نړۍ ته ګواښ پیښوي.
سمجه خلاص زده راډیو اوري. دوستانو تاسو کولی سئ د خبرونو تفصیل د زده راډیو پر ویب سټ هم یا ولولئ، پته مو د زده راډیو ټکی کام یا زده راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې د ژمنې سره سم د ژوند په شیبو کې خبرونه لرو، خو تر هغه د مخه په تیر یو پیړۍ کې د افغانستان د رسنیو لوړې جوړې در پیژنو. د افغان رسنیو مزل د امیر شیر علی خان په واکمنۍ کې له شمس النهار را پیل سو، سره جو خبر د مزل لوړو پړیو تور اساوه او وروسته امان افغان پرختیا ورکړه. د پیړې په دې راپور کې مو د افغانستان د رسنیو تیر سل کلن مزل ته کتنه کړې. زما همکارې دراوروي.
افغانستان سوار لسما مطبوعاتي پیړۍ د امان افغان د دیار لسوا المریز کال د وری یا حمل د میاشتې لومړۍ غنې را پیل کړه. دا د سراج الاخبار زایناست شو چې د نوي واکمن امان الله خان په نامه امان افغان نومول شوی و. د نوي کال او پسرلی پاړه یو مطلب کورنی او بهرنی خبرونه او دغه شان ګڼ نور مطالب په دې غنه کې ځای شوی وو. تر رسنه او دا مزل د امیر شیر علی خان د واکمنۍ پر مهال ل شمس النهار را پایل شو، سراج الاخبار لوړو پوړې او تور سو او امان افغان پراختیا ورکړه. د امان افغان لومړی غنه د نوي پیړۍ په درشل کې ټیک 2 کال وړاندې د 2019 لمریز کال د وری په 22 خبره شو. مطالبو کې تشویق، ویختیا او د وطن پالني روحیه تر نور هر څه براوا. خپلواکۍ او رسنیز مزل یا قسم ویل شي ګڼ رسنیز مزل سره غاړه غړی پیل شول. ډېر هم شوی او خې هم او یوازې کابل نه وو، ورو ورو ولایتونو هم خپل خبرونه ومندې. افغان لیکوال او چیرونکی حبیب الله رفی پر ځانګړي چیرنی کړی دی.
د حضرت امان الله خان په دوره کې تقریبا 30 خبرونه نشرې دي چې په مرکز کې امان افغان او په قندهار کې طول افغان او په ننګرهار کې اتحاد مشرقي او په مزار کې اتحاد اسلام او په قطغن کې اسلام او په پروان کې ستاره افغان او په پکتیا کې غازی او
افغانستان کابل. ورسپانی او مجلی لا تنکی ځواني وچې د هغه محل تر ټولو نوې رسنی راډیوي لړ تور زیاته شو. د 200 واټو په ځواک یوې روسي خبرون کې وسیلي ل ارتل پلنه تر شاوخوا 100 کیلومتر پورې د نوي افغانستان غاګ ورساوه. په عمومي ډول نالوس ټولنه کې دایو غوره پرمختیا و چې پیغام مخامخ تر وګوره ساو او لوستلو ته ارتیا نه پرې خدا. خود راډیو عمر ډیر لاندو او په کورنی اړو دوړ کې جر پرې شو تر هغه چې ورسته بیا ورته د ټولواک ظاهر شاه د وکمنی پر مهال د راوتلو لار جوړه شو. د ټلویزیون راتک تر دې هم وزندید او ویله نیمه پیړۍ ورسته هغه مهال چې افغانستان له سلطنتي نظام نه خلاص شوی او ډګر تر ووت. که څه هم راډیو د امان الله خان د وکمنی پر مهال په خبرونو پیل کړو، خو هغه مهال اخبارونو او اونیزو ځانګړي مینوال لرل او تر ډېرې لوستونکي دولتي مامورین ول. لیکوال او څېړونکو حبیب الله رفی وای
اخبارونو خپل لوستونکي درلود، خصوصا ولایتي اخبارونه په خلکو ډیر ګرانو، ځکه د دوی د سیمې خبرونه پکې نشریدل. حتی زما یاد دی وخت زه غزنی ته تللی وم، په هر دکان کې به د صنایع اخبار پروت و، ټول افغان هم همداسې و، نور اخبارونه هم. نو په دې اساس اخبارونو په خلکو کې محبوبیت درلود، او حتی که به چا نه شوی لوستی د ابلاغ اخبار په کابل کې قوانین خپرول حکومت او استادان ورته مقرر کړي وو چې د ښار په بیلابیلو برخو کې ولولي او خلک به پرې راټول وغو به اورید.
له دې وروسته هغه مهال چې حبیب الله کلکاني واک ترلاسه کړ، حبیب الاسلام د امان افغان خپرونې ځای ونیوه. افغان خبریال او لیکوال حمید مبارز وای په افغانستان کې د حبیب الله کلکانی د حکومت دوره د رسنیو لپاره مخ په زوړی دوره بلل کیږي.
سقوط مطبوعات در افغانستان د وخت امیر حبیب الله کلکانی، یعنی سقوط کامل بود د وخت کلکانی، تنها جریده حبیب الاسلام برآمد. ما از مطبوعات حرف نداریم.
د کلکانی تر نه میاشتنی واک ورسته چې کلا نادرشاه د هیواد ټولواک شو، رسنیو بیا هم د امانی دورې غوړېدا تر لاسه نشو کړای. که څه هم نادرشاه د کلکانی خلاف لوست او په بهرنیو ژبو پوهېدو، خو ویل کیږي د رسنیو په برخه کې د منځلاري تګ زګه غوړه کچې فکرې کاوه حسنه د امان الله خان په څیر لغبرګونونو سره مخامخ شي. حبیب الله رفی ازادي رادیو ته ویل چې د نادرشاه په وکمنۍ کې ځینی آزاد خبرونه بند شوي او یو شمیر نوري تر کلک سانسور لاندې وي.
د نادرشاه پر اتلو سره بیرته مطبوعات را ژوندي شول، لیکن په ډېر احتیاط او پای نهال کې هغه دیموکراسي چې امان الله خان درلود هغه د نادر خان په وخت کې نه وه. اخبارونه سانسور و، آزادو خبرونو ته اجازه نه وه، سرکاری خبرونه د دولت تر سخت سانسور لاندې وي، او هغه کسانو چې وختل خپل افکار نشر کړي د هغو د افکارو د نشر لپاره زمینه نه وه.
د نادرشاه له وژل کېدو او واکمنۍ ته د ده د زوی ظاهر شاه له رسېدو سره چې لا هم واک تر ډېره د ده له تره محمد هاشم خان سره و، دغه وضعیت یوه نیمه لسیزه همداسې دوام وکړ. خو د هغه د بل تر شاه محمود خان د واک پر مهال رسنیو ته د پاملرنې نوې فصل پیل شو. په دې وخت کې لومړی په دولتي جریدو کې بدلونونه راغلل او آن داسې مطالب خپاره شول چې په خواهی د خپرېدو هیڅ فکر نشوای کېدای. په دې دوره کې ځینې آزاد او د سیاسي ګوندونو اړوند رسنۍ هم خپرې شوې. وطن، ندای خلق، ولس او انگار حق جدیدی وی چې د خپلواکۍ، دیموکراسي، اقتصادي او اجتماعي پراختیا اړوند لیکنې پکې خبرې دي. د سردار محمد داود خان د صدر اعظم په دوره کې د رسنیو لپاره وضعیت یو وار بیا بدل شو. د څېړونکو په وینا داود خان نه غوښتل د دولت مخالفي سیاسي لیکنې پر رسنیو کې خبرې شي. خاغلی رفیع ویل خو هغه مهال چې په 1320 المریز کال کې داود خان د صدر اعظم له څوکۍ استعفا وکړه، یو ځل بیا د ظاهر شاه تر واکمنۍ لاندې داسې دوره پیل شوه چې تاریخ لیکونکي د اساسي قانون د تصویب، بیان او رسنیو ازادۍ له درکه د ډیموکراسۍ لسیزې په نوم یادوي. د نوموړي په وینا خولیوي لسیزې وروسته هغه مهال چې په 1252 المریز کال کې داود خان د سپینې کودتا په پایله کې له ظاهر شاه بشپړ واک واخیست، د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له سختو ننګونو سره مخ شو. دی وای په دې دوره کې د رسنیو ترلاسه شوی ازادي لمنځه ولاړه، تر دې چې په 1950 کال کې پر داوود خان د نور محمد ترکی په مشرۍ د اتصاور لکو د تاورسته د بیان ازادي لا محدوده شوه.
په دې وخت کې چې افغانستان د خلکو تلویزیون پرانیزم
د ثور له کودتا وروسته نور محمد ترکه د افغانستان د ملي تلویزیون رسمي افتتاح کوي. خو په دې دوره کې د رسنیو په برخه کې همدا کار وشو، نور هیڅ د پام وړ پرمختګ ونه شو. حبیب الله رفیع وایي چې په دې دوره کې تر ډیره رسنۍ د پخوانی شوروي اتحاد تر مستقیم کنټرول لاندې وي او د خلق او پرچم واکمن ګوند چارواکو د رسنیو ازادي سلب کړې وه.
لیکن کله چې کمونیستی دوره راغله پوغو کې اخبارونه مطلق کمونیستی روحیه نشریدل. زما یاد دی قیام حق و دینی مجله وه، پوغو کې هم دوی کمونیستی مطالب خپرول. نه په دې ترتیب دوی غوښتل چې یو د افغانستان ټول خلق د روس په فکر کړي او وروسته یې ورواړي.
له دې وروسته د مجاهدینو په دوره کې افغانستان تر ډیره په کورنیو جګړو بوختو او دولتي رسنۍ تر ډیره د حاکمې ډلې تر واک لاندې وي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ نوی رئیس مجیب خلوتګر وایي د دې تر څنګ نورو تنظیمونو هم رسنۍ درلودې چې د دوی په ګټه به تبلیغات کول.
مجاهدین قامت مو اولین دفعه د اقل د تاریخ نیم قرن اخیر شاهد رسانه های غیر حکومتي حزبی و خصوصی بود. مثلا آقای احمد شاه مسعود بالایسار را جور کرد، بالایسار و کابل را افتنامیش را، تلویزیون آقای حکمتیار در جنوب کابل. خب دولت انتقاد میکرد و هر کس هم میشونید.
د شریعت رادیو
د طالبانو د تحریک په دوره کې تر ډیره دولتي رسنۍ د حاکم نظام په خدمت کې وی. د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقیق چې د طالبانو د حکومت پر مهال په شریعت غږ رادیو کې دنده درلوده، ازادي رادیو ته وویل چې هغه مهال له شریعت غږ رادیو او یو شمیر دولتي چاپی رسنیو پرته نور څه نه وو. دی وایي د طالبانو د تحریک په ګټه ویل شوې ترانی، ناتونه، حمدونه، د لیکونو للارې د خلکو اسلامي پښتون ته ځوابونه ویل د شریعت غږ رادیو د خبرونو منصبانګي وي.
اما شریعت غږ رادیو سم په مرکز کې و، په ولایتونو کې زیاتره فعالیت وی، په قندار کې فعالیت خو توجه رادیو ته ډیر درلودل او زیاتره خبری برخه او د غراز د طالبانو د اسلامي ترانو ته ډیره توجه وسه. هغه ترانه اوس په ارشیف کې موږ لرو تقریبا نو زیاته برخه یغوی خبرو ته اسلامي پروګرامو ته او ملي د ترانه سه بي ساز ترانه وي په ترنم کې د غته توجه.
په 2002 میلادي کال کې د حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې د نوي نظام ل رامنځته کیدو وروسته د رسنیو ازادي د خلکو لپاره یو زیری او انګیزه و. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نوی مشر مجیب خلوتګر وایي خلکو چې ډیر وخت په جګړو او تیارو کې تیر کړی وو د ډیموکراسۍ راتګ ورته الهام بخون کې وو او په دې دوره کې زیات شمیر خپلواکي رسنۍ رامنځته شوې. خو د رسنیو یو شمیر کارکونکي او ځینې پخوانی افغان چارواکي باور لري چې په دې دوره کې رسنیو د کمیت په لحاظ پرمختګ وکړو خو د کیفیت لاړخه ستونزې موجودې وي. د اطلاعات او فرهنګ په خوانی وزیر کریم خورم
حکومت په شروع د بیان د ازادۍ په ډیره غیر مسؤلانه او په یو نوو انارشیک شکل باندې وکړ او د دنیا په هیڅ ځای کې د بیان ازادۍ په دغه شکل چې هیڅ اصول او ضوابط پکې مراعات نشي هغه سی نوی نازاد رسنی دست فعالیت کری چه هیچ نو و اصول و ضوابط مراعت نکری.
خود یو شمیر رسنی و مسئولین که چه هم منی چه پا دی دوره کی کیفیت تا دیر پامونه شو خود یوائی لویا لاستراورنه بلل کی دیشی. دا کلید گروپ رئیس نجیبه ایوبی وایی ستونزه موجودی وی خو پا لاستراورنه هم سترگی نشی پتی دای.
یک کسایی که انتقاد میکنن بدون شک مثلا شاید رسانه افغانستان با CNN و مثلا رسانه های مثلا چینل 24 فرانسه و یا دیگه جای ها مقایسه کنن. کاری که در افغانستان صورت گرفته نظر شود ما فکر میکنم کار زیادی شده. مثلا خود با وجود آمدن 260 رادیو استیشن در افغانستان در ظرف 20 سال گذشته، این یک کار کلان است. 90 چینل تلویزیونی وقتی با وجود میه، حتی اگر بی کیفیت باشه،
در طولنیز و رسانه و راتک پا دی پیڑه کی بل هاگل از سراوره نبلیل کی گی چه پا نده کی انقلابون را پورت کرل. افغانستان کې اوس مهال زیات شمیر کسان ټولنیزې رسنۍ په ځانګړي ډول فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کاروي او تر ډیره ولسی ژورنالیزم پراختیا پیدا کړې ده. اوس چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، لوی اندېښنه دا موجوده ده چې ښایي د رسنیو تیری شل کلنې لاسته راوړنې له خطر سره مخ شي، ځکه طالبانو ادعا کړې چې د یو شمیر افغان رسنیو نشرات له اسلامي شریعت سره ټکر لري. په خبریالانو وروستۍ حملو دا اندېښنه لا پسې جدي کړې ده. د کلید ګروپ مشره نجيبه ایوبی او د خزینه خبریالانو د حقونو ملاتړ وحیده فیضی:
تاسو پوهیږئ چې موږ یو حالت کې قرار لرو، تر اوسه د سولې خبرې روانې دي، یعنی په یو نتیجه نه دي رسیدلې. دوی غواړي چې موږ سرکوب کې موږ وډار کې سید چاغو د نه قبلې چې دا کار موږ کړای، لیکن په خوا دا کار کړای و، په خوا موږ خپل دښمن پیژند چې څوک دي. د دې لپاره دوی حتی موږ ته اجازه ورنکړه چې په کانفرنس کې موږ لاړ شو او خبر تیار کړو، خبر جوړ کړو. نو فصل په سلو کې موږ اندېښنه لرو او زه مطمئنه یم چې سوله وشیم. اوس په دغه وضعیت کې چې موږ قرار لرو، په دغه وضعیت کې موږ نشو کار کولای.
ما حداقل توقع ما امی است که باید بمانه، چی بدی داره که نمانه؟ ولی با شناختی که ما از طالبا داریم، از گذشته طالبا داریم، پیوسته با آزادی بیان، با همین شکل وضعیتی که فعلا رسانه های افغانستان دارن، چندان رابطه میانه خوب یا رابطه خوب نداشتن.
خو وسلوال و طالبانو پا افغانستان کی پا خبریالانو روستای حملو کی خپل لاس لرل رد کردی. د معلوماتو لمخې دا وخت په افغانستان کې له 1500 ډېری چاپی، غږیزی او تلویزیونی رسنۍ فعال دي، او افغان حکومت ویلي چې د هیواد د قوانینو او د نړیوالو تړونونو پر بنسټ د بیان او د رسنیو د ازادۍ درناوی کوي او پرې بنګ دي چې په دې برخه کې لاسته راوړنې قرباني شي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشب شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي صحاب سحر به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه می ومنې. د سماوار تاریخچه چیرې رسیدي؟
تقریبا یو نیم سل ته 200 کلونو پورې رسیدي چه چای افغانستان تراغلی دی ور سره سماواتو د نور مسئله. البته د شیدو په خولو د شیدو څخل دا به ډیر پخوانه رواج و.
د سماوار فرهنګي ارزښت څه دی؟
خدای دې وبخښي چې موږ پلرو قبلګا او دا ټول راتلبل ته موږ ډوړي کوو. امغه سترو کې ماما وخت یادي کې وسم پکې نه مغه شه نو د ته بشراغ مغون بل ته ډاله ناس تو وطن خلاص پنګيري باندې ناس.
نن په همدې حق له خبرې کوو. په پیل کې به واوري چې خلک په سماوارو کې د بندر او چای څخلو په حق له څوي. د سماوار په اهمیت او لرغونتوب هم خبرې کوو. په کابل کې ځینې پخوانیو سماوارو ته هم ورزو. زه واګما جبر خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
درنو دوستانو، تاسو به هم خامخا د سماوار، سماوات، سماوارچی او کافی نوم اوریدلی وي. که څه هم سماوار له عادي وسپنې څخه رغیږي، خدا چې له پخوا څخه دود دی او د خلکو د راټولېدلو مناسبه زمینه برابروي، نو په فرهنګي لحاظ هم ډیر مهم دی. د سماوار تخت دغه کسان راټولېږي چې په زړه او ذهن کې بشمیر کیسې او خاطرې لري. سماوار د دوستانو او ملګرو د لیدلو لپاره غوره ځای دی. په سماوار کې راټول خلکو باید د کیسو سربیره مشاعره کولې او کله کله به ځوانانو سندرې هم زمزمه کولې. د سماوار یا سماوات شاګرد به هم په ډیر اخلاص او صداقت سره وړش نه چای نه کا د سماوار ځنګړي شیشې سری او شنې پیالې له پتاسو سره د راغلو کسانو په مخ کې خودلې. په سماوار کې له چای سره چاینکی چې ډیره خوندوره شوربا و
هم چمتو کیدله. دا چې د سماور تاریخ تر کومه رسیدي د مودي افغانستان د علوم اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور حبیب الله رفیز څخه پوښتلی دي.
د چای او چای په خورلو د چای دود ډیر جوړ نه دی په افغانستان کې تقریبا یو نیم سل ته 200 کلونو پورې رسیدي چې چای افغانستان ته راغلی دی. ورسره سماور ته د نور مسایل البته د شیدو په خولو د شیدو څخل دا به ډیر په خوانه رواج لیکن سماواتونه په دې ورستیو سلیزه کې په دې ورستیو پیړیو کې دود شوي دي. خلک به راټولېدل په سماواتونو کې به مجلسونه به کول او هلته به چای چښو. عین حال کې د سماوات په څنګ کې به د چاینکۍ هغه هم و رواج شوروا به په چاینکۍ کې پخوله. سماواتونه د ټولېدلو ځای و د ناستې ځای و. هلته به ځینې دا د کابل شوقیانو بلته سترنج کاوه او وخت په وخت به چای غوښتو چای به یې کاوه او چیک به یې. نو په دې اساس سماوات زموږ د دې وروستیو پیړیو یو ډیر ښه دود و رواج و د خلکو د ټولېدلو او د ځوانانو د مشرانو د لویانو د سره کېناستلو زمینه پرې برابرېدله.
په پخوا وختونو کې د کابل د ښار پیژندل شوي سماورونه د کافروشي په کوڅه کې د لاهورې په دروازه کې د قولي اپچکان په لمنه کې او داسې نورو ځایونو کې رغېدلي وو. د زاړه ښار چنداول او کافروشي د کوڅې سماور له لرغونو سماورو څخه وو. سماور یا سماوات په کابل سربیره د افغانستان په ولایتو کې هم شته. خلک ورځي او خپل ستړیا په چای او چاینکي سره پکې ختموي. د کابل سماور یا سماوات د پیښور په قصخوانی کې هم فعال وو. افغانان به ورتلل او هلته به په خپلو کې سره لیدل. دا چې اوس خلک سماور ته ځي که څنګه او له پخوا وختونو څخه کومې خاطرې لا هم د ځینو کسانو په ذهن کې تازه دي، د کابل د کافروشۍ په کوڅه کې یو پخواني سماور ته ورځو.
موږ راغلو دلته د ډېر پخو کسان راځي سره د چای خو دوی دلته کیسې کوي او په دې ډول سره خپل وخت یو څه وخت تیري. دا اوس له ما سره یو ورور دی، دی له قندار څخه راغلی دی. نوم راته وایه؟
نوم اطلاکیم.
له پخو وختونه د سماوت په کله کیسې راته وکتل ته به خلک راتلل کومې کیسې به کولې څوک به راتلل؟
خو ما او ته واده د په یو زړه و په یو واده د اوس خو هغه وخت نشته. واده خلا اوس هغه وخت کم دی. هغه واده د چاینکۍ به واده د پیسې شغونی یا به په شل غونی اوس خو واده په څلور شل غونی ده. چاینکه چای په څو دي؟ چای مو خوړلې، ډوډۍ مو خوړلې، په درې غونی په څلور غونی به مو خوړلې. واده هم به ډوډۍ راکړم به چای راکړم پنځه به مو ورکړي. پنځه کله تمامه دي؟
تاسو ویل چې یو پنځه باندې به د چای و؟
او په یو پنځه نه پورته به و چای په یو روپی به و. په خو پنځان به واده کړه ورځ به یې میاله په خو پنځه بل نه خلاصې دي. اوس واده زو په واده د خدمت پر خلاصې سره ولر څه د خدمت خلاصې
یعنی یو چای راکا چای په اورو
په یو ورپی و. تاسو به په ګلاس کې ورواچولې موږ به یې ملالو ته به خپل چای نه کوو او پیسې واخلې. دا نه و چې اکاز ما پیسې دې څه کړې واده ولې دې نه کړې. اوس خو نارې دې چې ورڅ څلې دې ته درول دې په دروازه کې چې از ما پیسې راکا واده د سوجي و خوړلې سو څوی راکې واده ولې نه راکې.
د کابل سټډنکای احمد جان غڅوک دی دای ار وخت راځي د چای خوري او کله ناکله چې پیسې وسره یې نو راځي چای نه کی هم خوري. له دې سره خبرې کوو.
پنځه لس کاله بکی دادی ما هغه چهار وخت د غرمې ډوډۍ له خاطر ته تلم د کچې دوی په خواني سیستم باندې چای نه کی پخې.
یعنی د سماوات د چای لپاره نه د چای نه کی لپاره راځي؟
بله او چای نه کی ښه چای نه کی ورتي او د خواني خلک دی ګوره دیګه یو ګوره سیستم یو ګوره ټول په مغز په خواني سیستم باندې چای نه کی پخې او خمد دار.
بله موږ تاسو کور کې خوب شروع پخو کنه
او هغه دې
سره څه فرق لري؟
نه لغنه مزدار دی
مثلا. بله مزدار
دی خو دوی هغه کوم رقم چې دوی په خوانه سي دوی په کوم سیستم پخې کنه هغه رقم بیا کور کې کله څوک کوي موږ تاسو پیاز ورته سره کو نه پیګم چې کو سره کوم کور کې کنه په دې سیستم باندې دوی
یو بل ځان چې ډېر ستړی ښکاري اوس دلته د سما واټر روان ده. د ښکاري چې لري لارې څخه راغلی ده. کېدای شي خپل نوم راته وایي؟
نوم یې جان آغا ده.
کوم چې راغلی
د سروبي راغو سروبي د ولسوالۍ نه دي خو د مایان وټول نه سي دي.
سوربی کې مايان و بیا چې راغله پلار پلسګونه نور هوټلونه تراغله مستقیم دې سماوات ته دا ولې
دا خو ما ډیر مخکینای دې سماوات پکې دنه نه مخکینای دې موږ خدای دې وبې چې موږ پلارو قبلګه و دا ټول راتلبل ته موږ جوړي ا مغه سر کې ماما وخت یادې کې وسم پکې دنه مغه سي
ا ته له پلار سره راتلې مو شوم وې و چې دې تراغله څومره بخاني خاطرې در پیات وې
دې خاطرې تر په یغه خدای دې پکې دنه وخت به راغلو نو نو دته بشراغ غون بدل ته داله ناستو وطن خلاص پنګری باندې ناستو من بل تو سر ناستو بس دوی بدل ډوړی راو چې نکی راو ته ماتولم چې خړل بم ا خاطرې خو بس هغه میدان ستدا خو هغه خل نست دغه مشران نست دغه لا دغه ځای کې بناستو دا ته بس ناستو دا پنګری باندې سو غیم پنګری هم
قدرمن دوستانو د سماوات په کسانو سربیره چې دوی راځي دلته چې چای وخوري ځینې کسان د سوال لپاره هم راځي غواړي چې دلته له ناستو کسانو څخه پیسې وغواړي اوس یو میرمن راغله نو له دې سره به هم خبرې وکړو چې دا هر وخت د سماوات راځي کله کله راځي د خلکو چلند سره څه رقم ده نوم دې راته وایه
اختر بیبي
د سماوات هر وخت راځي کله کله څنګه
لازم دلته خیرات غواړم
خیرات وړي
ها مماره سو ګاور پایوار کې سو پینځل پایوار کې بیا سو
څومره دا نوست کسان تاسو را خړایې
خدای کوي دا دی خلک دي چا اسکو دلته کال واشو چا اسکو
اې چای دی ویل ته تراس دا سموات چې چای در کوي
چا اسکو
په پیسې در مخني
نه نه نه
خوست د پخانه او سماور روزای په خار کې بیلا بیلو کافیانو هم نیولې دی د سماور بنه پر مختلفه شبی ده په اروپایي ډیزاین میز چوکۍ انټیک لوخي هغه سدي چې په اکثره کافیانو کې لیدل کیږي لبلې خو د سپینګیرو کسانو په ځای ځوان هلکان ورځي ل چای قهوه او نور سره قیلون هم پکې شي د کابل په نوي خار کې دی به کافی وار ور پرنيزو او له نه وشت کلن احمد جان سره خبرې کوو
خوانه ستونه تماتنه او تو بدلسی په چاینا کا قیدونو دا چاینا باندې بدلسی او پرنکونه دي تیار پرنکونه دي دې باندې راځي تیار شي دا زمانہ هم دا اساس دی دا اعلی تم دا چې راغله په خوانه شان اوس نه پاتې خلق تقاضا هم دغه دا ولا د څه وخت شره سره موږ خپل دې په دې حالت کوشش کوو چې موږ په خوانه حالت موږ راوړو متاتبانه نه کیږي حالات بل رقم شه ده خلق بل رقم شه دي بل رقم باندې اوس سیستمونه فرق کړی دي کاپ شپو کې قایلون دا د چای او د ناشان دی اوس
درنو دوستانو سماوار لوس په نڅخه جوړ شوی شای دی خدا چې سماوار په وسیمه کې د بیلابیلو ځایونو کسان سره راټولوي نو په کلتوري او فرهنګي لحاظ ډیر زیات ارزښت لري ځوانان او سپینګری سره ټولېږي په چای څکلو سره خپل دمه جوړوي او په خپلو کې خوږی کیسې کوي په دې هیله چې اوبه مو سړې چای مو ګرم او ډوډۍ مو خوندور وي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو
رضا یما ساکه.